چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی وای د چین او افغانستان د همکاري خوندې کولو لپاره د طالبان د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې وانګ یی په دې خبرو کې وویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرستې ته لیواله دی. وانګ یی زیاته کړې ده چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او آرامښت د ساتلو لپاره به د واخان دالیز کې د دوه اړخیزو ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز ده له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي سي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ادغام لپاره د چین ملاتړ ستایلی دی. د پاکستان په اسلام آباد کې لسګونو افغان کورنۍ په عامه پارکونو کې اوسېدو ته اړ سوي دي. وروسته له هغه چې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل پیل کړل، ګڼ شمېر افغانان وایي چې د کورونو څښتنانو دوی د کرایې له کورونو ایستلي او دوی اوس د سرپناه ځای نه لري. د افغان کډوالو پر وړاندې په 2023 کال کې د پاکستاني چارواکو د سختو اقداماتو له مخې د اخراج لړۍ ګړندۍ سوې ده. ملګري ملتونه وایي چې پاکستان د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د ستر سوی افغانانو ایستل پیل کړی دي چې کولای سي له 1 میلیون زیات یوتلو ته اړ کړي. دا سره له دې چې شاوخوا 1.3 میلیون کسان د کډوالۍ ثبت سوي اسناد لري. د ملګرو ملتونو په وینا د جون راهیسې نږدې 1 لک افغانان له ایران څخه ایستل سوي دي، چې د مرستندوی ادارو په وینا په 2020 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو راهیسې د افغان کډوالو د ستنېدو تر ټولو لوی بحران دی. متحده عربی اماراتو په هرات ولایت کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو په اړه ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده او د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکیت پیغام خپور کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هرات کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 اویا ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د اګست په 6 نیټه رسنۍ ته وویل چې په مړو سوي کسانو کې 19 یې یوازې کوچنیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ترافیکي پیښه تکان ورکوونکي بللې او ویلې دي چې په دې اړه د څېړنو امر سوی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې یو بس چې له ایرانه ایستل سوي افغان کډوال پکښې سپاره وه د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو او اور یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونو زر افغان کډوال ایستلي دي او هره ورځ زرګونو کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نور ولایتونو ته سفر کوي. او په غزه کې روغتیایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو سویو فلسطینیانو شمېر تر 2 شپېته زرو زیات سوی دی او تر 6500 څخه زیات نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د بیان له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې 50 فلسطینیان وژل سوي دي او 115 نور ټپیان سوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله 3 نور کسان مړه سوي دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر 209 سوی دی چې 112 یې کوچنیان هم پکښې شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2015 کال د مې په میاشت کې د امریکا په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ د فعالیت له پیل راهیسې په دې سیمه کې د مرستو ترلاسه کولو په هڅه کې تر زر زیات کسان وژل سوي دي، چې ډیری یې د دې بنسټ مرکزونو ته نږدې د عملیاتو پر مهال اسرائیلي ځواکونو ویشتلي دي. اسرائیل په غزه کې د لوږې رامنځته کولو د پالیسۍ تورونه ردوي. د غزه جګړه هغه مهال پیل سو چې حماس ډلې د 2023 کال په 1 د اسرائیل پر جنوبي سیمه برید وکړ. تر 1200 زیات کسان یې وژل او 215 نور یې یرغمل کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم هلا واحترامات من مني كدر من أقول لي زكون كو يوزل بهم تاسطول تشرع راس من دلنا رزيد درس موضوع تان هلا من دايم تاسطول برا ترى غجور وصحة من دو سرية دسيها تبي مبتان مي درنا أقول لي زكون كو لك سرنج سيسمر أستاذ دلنا رزيد درس مضمون دابان ومشهور ميرمن أربان دي نن رزم مش أباني مشهور ميرمن وبيجنا أو ده غوي دجوان بحق لبا معلومات ترلاس كرو درنا أقول لي زكون كو لك سرنج سيسمر أستاذ دتير رزيد دوس دروشانا بيجام أربان دو مراو تاسو روشانا بيجام په حق له معلومات ترلاسه کړل دم وو پیژندل چې روشانه بیګم څوک وو اصلي اول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغسې اتلې قهرمانې زړورې او هوښیارې افغاني مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټولو ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولی دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنو افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاذ د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک وو، اصل اول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ول وو، د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوا هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره دری فارسی ژبه لیکل شوی دی. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دوله چې محبوب بنخشی د افغانستان یو لمخکښ او مخلول شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دري او فارسي ژبو سره لیکلي دي، او د هغې زیاتره شعرونه چې دي هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیز او اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعاتو باندې ولاړ دي، او ټول دغه موضوعات پکښې رانغښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کومو اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځانګړنه خاصه خاصوالی یې نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي وه، کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارولی، یعنی دغه د دې د خبرو کولو د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و، بلکې د دې تر څنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي وه ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و. نو په همدې خاطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله، او هر چا چې به دغه شعرونه اورېدل د هغې څخه به یې یو ډول فهم او درک اخیسته. نو په همدې خاطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص وه. هغې د بشر حقوقو، ښځو مساوات، د ښځو مساوات او د ظلم بې عدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډېره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي وو، بلکې د دې تر څنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې وه، د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو، او همچنان د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي وو، چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار، دغه ټولې ادبي ټولګې، دا ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات وو، اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده، او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیری هڅې وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډیر زیات هڅې او کوششونه وکړه، تر څو افغان نجونې هم زده کړو وکړي او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونو به ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي، او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل، او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و، او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډیر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو، او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي وو، چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو، چې سیاسي فعالیتونه سوه مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی که حق ملا او باطل باطل بر او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د مخفي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی، هغه لولو. لولو چې مخفي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرېښودل دي. د مخفي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې مخفي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی، چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوه شوي یاست چې مخفي بدخشي څوک وه او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودی. اوس هم د درس په دا وروستنۍ برخه کې راځو، په دې برخه کې لولو چې مخفي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه له دې نړۍ څخه لاړن. مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثار او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او محلته بیرته خاورې ته وسپارل شوه. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده، چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنې همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله، چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوه شئ او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړي دي او څومره مو د افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړي دي. او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ؟ نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوه شئ او اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات یوزل به هم تاسو ټول قدرمن او درنو زده کون کوته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول بر اترو او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع په تنوي درنو ګل لیست کون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسید درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مرو تاسو بنن افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کون کو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولې چې محجوبه خربي څوک و، سره ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربي هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه وه. نوموړي د یوې لیکوالې، شاعرې او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربي په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یو لیکوالی، شاعری او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي، او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربي خپلې لومړني او منځني زده کړې په بادغیس کې بشپړ کړې، او فعالیتونه او لاسته راوړنې یې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربي په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې وه، په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي، چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي، اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقونو، د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلوده، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربي لاسته راوړنې. محجوبه حربي یو له سترو لاسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې له سترو لاسته راوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسولی دی، یو په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل و. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همچنان د دې تر څنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وه، هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. په هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلود او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې یې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوي. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی د دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه یې لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1968 او 1970 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1968 کال او 1970 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنې نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې یې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې ده په خپله د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټول یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول لوبولې دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینه لولو، چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و، خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واک څخه مخکې کلونه کې مړه شوه. یعنی محسوبه په 1918 کال په داسې وخت کې مرسته وکړه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږي او د محجوبه خربوي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوي څوک وه، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه